امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړې. د قرغزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برېښنا د تولید د دوو سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. په دې هېواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي له موندلو سره سم د روسیې 10 میلیونه ډالر چې تر اوسه یې په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او د افینوریوال سازمان وایي کوردي ملیشه ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د له منځه وړلو لپاره ګڼ شمېر کلي او کورونه ویجاړ کړي دي.
او اوس هم سباون کاکل اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خود مسؤلین وایي چې پاکستان د تازه میوو په موسم کې ترانزیتي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغې خونی د سوداګرۍ او صنایعو د پراختیا مسؤل میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د تازه میوې په موسم کې خپله تعرفه دوه یا درې برابره زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوو په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالی راشي. د ښاغلي میرزمان په خبره د دې ترڅنګ په ګاونډي هیواد پاکستان کې د پولیسو پوستې افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او په ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به نندارې ته وړاندې کړي.
بازار موندنه کېږي افغاني تولیداتو لپاره. خلک پوهېږي چې دغه تولید د افغانستان دی، بیا د ننګرهار دی او هغوی په بازار یابۍ کې مرسته کوي، تجارت ورسره وده کوي، د دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخېږي. نور سوداګر او پانګوال د تامدکیږي چې راش په ننګرهار کې دغه سرمایه ګذاري وکړي.
د شغل شیر عالم په خبره دغه ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو پر کاروبار ښه اغېز لري او په دغه نندارتونونو کې په ښه ډول کولی شي چې خپلو محصولاتو ته بازارموندنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلوېښتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سمینار په ترڅ کې په نوې ټکنالوژۍ زده کړې ورکول کېږي. په شمال ختیځون کې د باغدارۍ او مالدارۍ د برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 6000 نورو کسانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د شاغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچیانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو پوند 1 افغانۍ، یو څلوېښت پوله، یو یورو 3 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو لس پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ، یو شل پوله او زر پاکستاني کلدار 488 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غوړی دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له وجو د ماخام تر وجو اوریدلی شي او په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2 شپږ نوي او لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ماخام له وجو د سهار تر وجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخه لري چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. یو نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسان ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې د ده په خبره د بسونر د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بسونر مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2014 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځي وی اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسه کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لازم متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دي ځینې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي تدي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمينه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه وړو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک له ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونیخي او کوونکي ونیسي د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تېریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تېریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د راټولولو په هدف باید څه پروګرامونه ترلاسه لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې زموږ دولتي ارګانونه یعنې کشفي ارګانو په دې وتوانېږي چې یعنې وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکړي، متاسفانه په دې ونه دي توانېدلي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویلو چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړی، یعنی د تاوتریخوالي د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې دغه جنسي تېری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تېری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته 10 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، یا ته د مرګ سزا ورته ورکړي، خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تېری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده، در حالی که د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي. جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلۍ باندې جنسي تیری کېږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
کابل کې د لومړیتوب په نوم له روزنیز مرکز 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا تمویلېږي، د لومړنیو مرستو، کارموندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. هغه له غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شویو میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 5 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو ایس ای آی ډی په څیر د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت ترسره کیږي. وروستۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت په ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنۍ اقتصاد رئیسه نظیرې رحمان ازادي راډیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر بودیجه په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالر د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولي دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړی ده، او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستایې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي، او په لسګونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي، نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شئ. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه، درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه، دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلي، موږ د اطراف سره لو کابل ته زما فارسي نه وزده، زه به په سیم کې ناستم، دا ټول درسونه زما زده وه، موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دیته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغه به ماته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ماته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم، او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه، بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سی ما سره نظر وغواړي، ما هغه ډېر ښه نظر یم، مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سی دوی ته سی خپله سره وکړي، زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دې څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزند نام زیاتېږي، ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله، نامزاته یې کړلې، ما هېڅ غږ ونه تېره جګرخونه زما که زه ووایم، دوی به اوس ماته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کېږي. د کابل اوسیدونکي تلوسي په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي.
کله به چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوسته یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې ژبې زده کړم، خصوصاً انګلیسي ژبې یا بله ژبه زده کړم. نو اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې، ته نجلۍ ته باید په کور کې کښېنه، د نجلۍ لپاره دغه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي، یا ډېرې زده کړې وکړي، او یا هم بله ژبه زده کړي. تا شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې وي، یا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت پرې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده، خلک به خبرې درپسې وکړي. دا یې مه کړه، نامه دې بس د خلکو په منځ کې، نو دې په خاطر باندې ډېر ممانعت کوو.
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چا ته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما په خپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې به هغه کې یعنی کرکټرونه یعنی اصل واقعیت دی او چا نو، خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې کسه ده یعنی تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یو داستان، پس ما لیکلې او په خپله مې پټه یخې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان نه، ته مینه یې، کورنۍ راباندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله قصه یا چاپ کړم یا هم چا ته ور وښیم کره کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو، نو مونږ باندې یو بده ټاپه لګول کېږي. نو د دې لپاره چې مونږ ځان وساتو له داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم موضوع په خپله غواړم چې د دې سره مبارزه وکړم سخته، په قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه، ته ښځه یې.
اس یو فامیل کلو شوی ده، اس یو کورنۍ کلو شوی ده، چې هغې ته په خوله همېشه او هر شی چې ته ښځه یې چې په شهرت نه مه باسه. کورنۍ نه چې زموږ د ټولنې یو وړه ټولنه ده، د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې ځینه باید موږ اوښتون شروع کړو. فامیل کې ما ډېر خصوصا په مخکې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهده وم چې فرزند په کور کې یوه مسله به وه، د بحث وړ به وه. نو دلته د فامیل هر غړی حتی لودشي خبرو کې مغیر له ښځې نه، چې یو نجلۍ غوښته چې یو نظر وایي، شاید د هغې نظر به ډېر مثبت و، ډېر د اوښتون نظر به و، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورکوي، یا ورور یا مشر ورور به ورته وایي چې ته ښځه یې در چپه شه، تا ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات ځکه شوي دي، د دوی جرأت له منځه.
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونشي رسولی د یو کار کولو ته زړه نښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دې په لومړي ځل کار پیل کړ ډېره وېرېدله چې که دا کار ترسره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل پختل وظیفې ته لاړه شم کار وکړم زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی. ډېره به ډېر کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید چې څه بار ولري او که زده هم نه وي باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډېره بې جرأته وه خپل نظر یې نشو بیانولی خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شو کولی چې کوم شی چې زما په زړه کې وو یا ښه نورو سره یې شریک کړم د خلکو د شرم یا د خلکو د ډاره یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولی چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم اوس کولی شم چې ازادانه خپل استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درس دي زه کولی شم چې ورسره یې شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلي حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولی چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولی سم معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علته لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري دا کېدای سي د حقارت کمبینۍ یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري کېدای سي دا له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار و فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نور ستونزې ورسره اورګاډی سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولی خپل وجود خپله وړتیا خپل استعداد او خپله توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی ونسي کولی سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه لري هغه ابراز کړي. خلک خبرې راپسې کوي موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای خلک به شکایت وکړي خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه خلکو ته به بده جلي معلومه سمه خلکو ته به بده دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی ونسي کولی چې ځان څرګند کړي.
درنو اوریدونکو په ټوله کې دا ښه خبر ده چې ټول انسانان یو بل وزغمي هغه څه چې ځان ته یې غواړي خپل همنوع ته یې هم وغواړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.